سلامونه ستړي مشه ده سهار شپږ بجې دي تاسو مخه غلازاده رادیو ناوړي وستاسو رادیو خبرونه څلور ساعت دوام لري دا سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندې څپونو نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه دوله شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په بهر کې د افغانستان د ښځینه فوټبال ټیم د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده او د دې ملاتړ یې کړی دی چې دا لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا باید دې ته ژمنه واوسي چې دا لوبغاړي په افغانستان کې له لوبو منع شوي دي په نړیوالو سیالیو کې ورته د ګډون زمینه برابره کړي. دا غوښتنه د 2018 کال د آسیایي اتلولۍ د مقدماتي لوبو د پچچونې په درشل کې شوې ده. د دې لوبو له لارې لوبډلې د 2020 کال نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې پرون چهارشنبې په یو بیان کې وویل چې په بدخشان، کندز، بلخ، پروان، کاپیسا، ننګرهار، غور، بادغیس، بامیان او سونور ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د پنجشنبې په ورځ د واورو او بارانونو د ورېدو امکان شته. د لسو تر دېرشو ملي متر پورې د باران او له پنځلسو تر پنځوس سانتي متر پورې د واورو وړاندوینه شوې ده. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت بیا خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د اورښتونو له کبله په سیندیزو حوزو کې د سیلونو د راوتو احتمال شته. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیرو کسانو ته د ماینونو له خطرونو سره آشنا کړي او دای ورزه کړي دي چې څنګه ورسره احتیاط وکړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر تاج الدین پرون پر خپل ایکس پاڼې ولیکل چې یونیسف په 2023 کال کې 3 میلیونه او 1 لک ماشومان او د هغوی مشران د ماینونو له خطرونو څخه خبر کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوی دوی اونۍ مخکې ویلي وو چې هر میاشت په افغانستان کې تر 55 ډېر کسان د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له امله یا وژل کېږي یا ټپیان کېږي. د 2020 کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، له ماین پاکو موسسو سره په افغانستان کې نړیوالې مرستې کمې شوې دي. په پنجشیر ولایت کې طالبانو د 2900 قیراط زمردو د پلور خبر ورکړی دی. په دغه ولایت کې د طالبانو د قانون او پټرولیم رئیس مولوي محمد قاسم امیری پرون بختر خبرې جان سویل چې د زمردو پر افغان سوداګرو په څه باندې 1,640,000 ډالر پلورل شوی دی. د تیرو څه باندې درې نیمو کلونو په ترڅ کې چې طالبانو کابل نیولی، د پنجشیر د زمردو په شمول ګران بیه کاڼي تر ډیره په غیر فني ډول استخراجیږي او پلورل کیږي. تکل شوی دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ وزیران د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې همغږۍ کمیټې د جوړېدو په تړاو خبرې وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا د خبرې اترې به تر اختر مخکې ترسره شي او تر اختر وروسته به د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي پاکستان ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار روانه اونۍ دوشنبې د په وینا د پاکستان د اندېښنو د حل او د دوه اړخیزو اړیکو د ودې لپاره له افغان طالبانو سره د دوامداره خبرو اترو پر اهمیت ټینګار کار وکړ. اسلام آباد هیله ښکاره کړې ده چې د اپریل تر 15 مخکې به د افغانستان او پاکستان ګډه د همغږۍ کمیټه جوړه شي. او په ترکیه کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد له سترو مظاهرو اونۍ وروسته معترضو محصلینو یو ځل بیا واټون ته مخه کړه. دا اعتراضونه د مارچ په 19 د استنبول د خروال اکرام امام اوغلو تر نیولو وروسته پیل شول. په استنبول او نورو ښارونو کې مظاهرې روانې دي. په استنبول او پلازمېن انقره کې پرون محصلینو دا شعار بدرګه کوو چې حکومت دې استعفا وکړي. د سه شنبې تر مازدیګر پورې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د نږدې 1,500 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. بیا هم ستړي مشه زفری د سیالم او په تخنیکی چارو کې سره تیر روشان دی. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي غوښونو په کلنی راپور کې د افغانستان او افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه دی کړی. کال مخکې د همدې ادارې په کلنی راپور کې د افغانستان او افغان طالبانو نومونه څو ځل یاد شوي وو. په نوي راپور کې تحریک طالبان پاکستان د ټولې سیمې لپاره یو احتمالي خطر بلل شوی او دا یادونه شوې چې د القاعده شبکې مشران په ایران کې دیره دي. نور تفصیل له احمد شي براورو.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په خپل کلنی راپور کې افغانستان د ملي امنیت له ګواښونو څخه خلاص کړی دی. کال مخکې هم دې ادارې په خپل کلنی راپور کې د افغانستان نوم شپږ ځله او د افغان طالبانو نوم اته ځله یاد کړی و. د امریکا د ملي استخباراتو په کلنی راپور کې القاعده ډلې ته اشاره شوې ده چې په ایران، سومالیا او سوریه کې فعاله ده، خو په افغانستان کې د القاعده موجودیت نه دی ذکر شوی. د دې ترهګرې ډلې مشر ایمن زواهری د 2022 کال د جولای په 1 د افغانستان د کابل ښار په شیرپور سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو او مؤسسه اسامه بن لادن د 2011 کال د مې په 2 د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی و. د ملګرو ملتو امنیت شورا د سلواغي په میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و چې القاعده ډله په سرپل، کونړ، غزنی، لوګر او میدان وردګ شته. د امنیت شورا په راپور کې دا هم ویل شوي و چې داعش خراسان یوازې افغانستان نه تهدیدوي، دا ډله د افغانستان د ګاونډیو هیوادو لپاره په یوه ګواښ بدله شوې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په نوي راپور کې هم د داعش خراسان څنګ د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څنګ آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په نوي راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده او پکې راغلي دي چې د القاعده مشران په ایران کې د اسرائیل ضد تبلیغاتو له لارې خلک جذبوي او د امریکا او اسرائیلي اهدافو پر ضد بریدونو ته یې هڅوي. راپور زیاتوي چې القاعده ډلې لا هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې د سیشن بی پورز ناوخته لرسنیو سره شریک شو، د اسلام آباد ادعا ته هم اشاره نه ده شوې چې تحریک طالبان پاکستان ډله په افغانستان کې مرکزونه لري. همدا خبره هم افغان طالبان ردوي او پاکستان تورنوي چې خپل داخلي مشکلات نشي حل کولای بل ملامتوي. خو په راپور کې د ټي ټي پي مخ پر ودې وړتیا او ته اندېښنه ښکاره شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې دا ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، خو هلې ځلې یې ممکن سیمه نور هم بې ثباته کړي او نړیوال امنیت ته خطر متوجه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه د افغان ښځینه فوټبالرانو په وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره د اقدامو نړیوال سیالیو ته د دوی د رسنېدو ته د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کړې ده. دغو بنسټونو په یو تازه راپور کې ویلي چې فیفا د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني او د فیفا د اصول له مخې باید د افغانستان د فوټبال فدراسیون د لوري په رسمیت وپیژندل شي چې هغه لوبډله په رسمیت وپیژندل شي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې ده. نور تفصیل په دې اړه له اکرام الله اکرام اورو.
د بشری حقوقو یو شمیر بنسټونو د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله چې ډېرې لوبغاړي په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په رسمیت وپیژني. د ورزش د حقوقو ائتلاف په یو نوي راپور کې چې پرون سه شنبه د مارچ 25 د یوازې لوبه نه ده، دا زما د هویت یو برخه ده، د افغان خزینه فوټبالرانو د سیالیو د حق لپاره مبارزه تر سرلیک لاندې خپور شوې په فیفا غکړه چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه فوټبالرانو په وړاندې د روان تبعیض د پای ته رسولو لپاره اقدام وکړي او نړیوالو سیالیو ته د دوی د راستنېدو اسانتیا برابره کړي. د راپور له مخې فیفا د ورزش او حقونو د ائتلاف د لیک په ځواب کې ویلي چې په کور دننه او بهر د افغان میرمنو لپاره د فوټبال د کولو د فرصتونو د برابرولو پلان جوړ شوی، خو دا نه دی ویلي چې آیا دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو د فوټبال لوبډله په رسمیت وپیژني او یا ورته بودیجه ځانګړې کړي. دا راپور داسې مهال خپور شوی چې 2 ورځې وروسته به د 2026 کال د آسیا جام د غوراوي سیالیو قرعه‌کشي وشي. دا سیالۍ د 2026 کال د ښځو د فوټبال نړیوال جام ته لاره هواروي، هغه سیالۍ چې د افغانستان د ښځو لوبډله به د 2 ځل لپاره هم پکې برخه وانشي اخیستلی. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې ویل شوي چې که څه هم د افغانستان د ښځینه فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د استرالیا، پرتګال، برتانیا او متحده ایالاتو په ګډون هیوادونو ته لیږدول شوي، خو دوی لا هم په نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو لیوالتیا لري. خو د فیفا د اصولو له مخې لوبډله باید لومړی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر وایي هر کله چې افغان ښځې او نجونې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي، د افغانستان د ښځو فوټبال ټیم ته به هم اجازه ورکړل شي چې د فدراسیون له ادرسه فعالیت وکړي. دوی نجونی د افغانستان د فوټبال فدراسیون برخه ده. موږ فیفا ته هم ویلي چې هر کله چې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په وړاندې خلاص شول او نجونو ته د هر ډول ورزشي فعالیت او فوټبال کولو اجازه ورکړل شوه، موږ به هم شروع وکړو. د ورزش د حقونو ائتلاف په راپور کې د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې او د نجونو د ځواک سازمان بنسټ ایښودونکي خالدی فوپل له قوله راغلي چې که فیفا خپل قوانین بدل کړي او دوی ته د لوبې کولو اجازه ورکړي، دوی کولی شي نړۍ ته وښيي چې افغان ښځې او نجونې په ورزش، ښوونځیو او د ټولنې په هر ځای پورې اړه لري او دوی به هیڅکله ماتې ونه خوري. د ورزش د برخې یو شمېر فعالان په دې برخه کې د بشري حقونو د بنسټونو د هڅو ستاینه کوي. په اتریش کې د فوټسال افغان لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک فرصت بسیار خوب
دا وایي د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ پورته کړي او نړیوالو ته دا پیغام ورسوي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې په یوه تیاره او تورتم کې ژوند کوي او آن ښوونځي او پوهنتون ته د تګ اجازه لا نه لري. کله دې فرصت ښه ګټه واخیستل شي، زما په نظر یو ښه اقدام به وي.
یک اقدام عالی خواهد بود.
په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی په سیاسي، ټولنیزو او ورزشي فعالیتونو کې هم له کار کولو منع کړي او دغه راز ورزشي لوبغالو ته د ښځو او نجونو په ورتګ هم بندیز ولګوه. دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي او د بشري حقونو مدافعانې د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بولي.
ازادي راډیو ته ورغونیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په جنوبی کوریا کې په زرګونو پوځیان او د وروژنې وسایط هڅه کوي چې له شپږ ورځو راهیسې د لګیدلې ورونو مخه ونیسي او ویوژني. په دغه هیواد کې مشت امریکایي ځواکونه هم د دغو پراخو ورونو په وژلو کې مرسته کوي. په دې اړه درته د احمد چیبر راپور لرو چې تر هغې وروسته د روژې رنګونو ساسي واکس پاپونه لرو. تر هغې وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم تسره واورئ.
د جنوبی کوریا په جنوب ختیځ کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله تر اوسه لږ تر لږه 40 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. چارواکي وایي اکثر قربانیان د شپېتو او ابیاو کلونو ترمنځ دي او د دې اورونو له امله په لسګونو کسان ټپیان شوي دي چې د 12 روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې اورونو له امله تر 30 ډېر خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د جنوبی کوریا موقت ولسمشر آن دکسو ویلي دي چې دا د هیواد په تاریخ کې د اور لګېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده. دې اورونو له امله د اوسونګ ښار ډېر له 100 کلن زوړ معبد ویجاړ شوی دی، خو مخکې تر دې چې د ګونسا په نوم دغه عبادت ځای ته د اور لمبې ورسی شي، ډېر لرغوني آثار خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. چارواکي وایي اورونه د جمعې ماسپښین د سان چونګ په سیمه کې پیل شول او وروسته د اوسونګ سیمه ته خپاره شول. د راپورونو له مخې د شمالونو له امله د اور لمبې د جنوبی کوریا د اندونګ، یونګ یانګ، یونګ دوک او چونګ ګوسونګ سیمو ته خپرې شوې دي. د جنوبی کوریا د ځنګلونو د ملي انسټیټیوټ کارپو بیونګ دور رویټرز آژانس ته وویل چې د اوسونګ اورونه ډېر پراخ او په چټکۍ پسې پراخی شي. چارواکي وایي چې پرون تر غرمې وروسته د اوسونګ د غرونو پر سر د اور وژنې یوه هلیکوپټر نسکوره شوه چې له امله یې پیلوټ ووشل شو. د دې پیښې په لټنه روانه ده. شاوخوا 5000 پوځیان او د اور وژلو په زرګونو وسایل د لګېدلو اورونو د وژلو هڅه کوي. په جنوبی کوریا کې د میشتو امریکایي ځواکونو هلیکوپټرو هم د دې اور د وژلو په چاره کې برخه اخیستې ده.
دروژی رنگونه
اکبر خان مزم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوږونه هم روژه وي، خوله هم باید روژه وي، او څومره چې کولای سو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قرآن کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو تر دې دم پورې روزه ډیره خطر شوه ځکه موسم پکې ډیر خایسته موسم ده، نو خلک راوځي امدګین د اختر د پاره نیسی.
د ماخام لرانګ د کېدو سره شخصا زه هڅه کوم چې د روژمات شیبې د آرام، دعا او شکر سره تیر کړم. الله تعالی دې زموږ او ستاسو روژې، عبادتونه او دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته خوشاله او د عبادتونو ډک روژه غواړم.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې. د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلې.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو له لرغونی دود سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی دي، یو سره چې د لرګي جیپ کې زیږې به سره کمی دي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی، له کلونو راهیسې د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وسال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواری صاحب کوله، دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دېرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا وته کې چاره جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه دغه راځي چټي شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو صوفیانه کلامونه د حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا.
د پېښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د قوالی په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګرۍ کې یو زیو
بیا بعد کې دلته کې دا ځای آباد شو. بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده، دلته هم دا قوالی کېږي. دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي، خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی. او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کېږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابید شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی. او چې څوک یې ولې د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی.
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالۍ په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د قوالۍ د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالۍ په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څلو خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه له آزادی رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزه شي. هغه ځوانان چې په دیپلوماتورونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکل دی چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، ولی سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دی تر اوسه پورې؟ محصلین تاسو وایسته چې دوی هم روزلی دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل؟ چیرته به مو غونډه ورته جوړوله؟ په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری پنځه ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې. دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، درې ورځنی افتوار، دوه هفتی میاشتنی، دوه میاشتنی پروګرامونه به مو سره بوستازان مو ټرینران به مو دوی به مو روزله. دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه به مو ورکوله او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس هم بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو اداراتو کار کوه او خپل کاروبارونه کوه.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهاره پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زمونږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د شلو ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د شلو ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو پروګرامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو. بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی، نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شل پنځه ویشتو ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتلل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که درې ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی اوس ګورو، نو دوی هغه پرمختګ او د دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوې چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده، نو هغه د ټولو تقریبا د شلو پنځه ولایتونو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو. په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده، نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی. او ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغیر راشي.
نو شنواره صاحب وبخښئ، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوري نه استفاده کړله، د بدو بدل کې به یې لور ورکوله، یا به د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوزه کې به چې کوم بد دودونه وو، بد کلتور به و چې هغه به ملا ماتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خبرګاری دواړو طرف د پاره یعنی د دغو فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دوی دپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسو هلته به فرض کوو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې یو غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنی دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوینه و نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر باندھی فکر باندھی اقتصاد باندھی او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخونه تیر کړو خاص کر د تاسو مو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې از کی چرته په هغه معلومات کمی اوس موږ د همدا په فکر به هیر ټول کار د زوړانو په فکری رغونه په څو تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څو شي معلومات او په زیاته شونه په خپل باندې اصلاح راځي اسانی راځي
شنوار صاحب د ادب برخه ته راشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې د دوی په ایډیټ کې د دوی په ډیزاین کې د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدو نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ کمپوز او ډیزاین په مختلفو برخو کې مرسته
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي
بالکل مونږ ادبی غونډې مخکې خو به دي جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سره زرنې افتواره پنځه سره زرنې دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زموږ ادبي اوسني هغه کوم هفته اونیزې او پنځه سوزنۍ غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډېږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې هم وځنډېږي اوس مشکلات لرو غونډې واقعا چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکي لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکي مجالسو باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځای ولري په دوه کسانو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته بنیاد کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زه په نیک پال نه سمجه ان شاء الله دغه څېړنیز لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخه اندازه ته ورسېږي نو بیا همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انګوتی لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خوار وار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی. نو د ده کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا چاپ شي. او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي. نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله دفتر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ ګڼه به سنبالوو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړه وو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه یې په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق له سترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوستی نو د یو تاریخي کتاب په اړه به لده واورو چې څه پکې مهم ورته رسیدلی دی.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته ښاغلی میر احمد یاد راجبړلی دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپېته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لاره هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس عصر کې آثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر ده د مخه چې کوم لیکوالان وو د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپلو ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلی او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکېږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي، د سوداګرو او دوکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي، چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاتې کیدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي، او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي، او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او ښو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې قوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی سي، او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول ښه راغلاست ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یوه پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي، او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي، او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کړي چې پر کمزورو باندې واکمني کړې وه، او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنۍ کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې سوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علي اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپاړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علي د تاریخ او ټولنې اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې وه. له دوی سره زما همکاري فرشتې سهاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوس یې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکی په پیل کې اغلی ملال په دې اړه چې څنګه کیسو ته مخه کړې ده وایي.
لنډو کیسو ته زما څنګه پام واوښتي، افغانستان کې اغه زیات بلایې تراژیدي زیات شولې، او هغه وخت ما کې آزاد شي چې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتي او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه شوله، زما چې څه احساسوله زما هغه چې وایم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې اخیستي، هغه دونه ډېر شو چې هغه د شعر پیاله چې وه هغه وچربېدله، نور نو شعر کې نه ځایېدله. نو ما دغه هغه ته مخه کړله، او زه یې په هغه باندې هم که رښتیا درته وایم زه د لنډې کیسې په تخنیک باندې دونه پوهېدلم هم نه. ما یو لیکنه وکړه، ما ته یو لیکنه معلومه ده. نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپېدی، خدای بخښلی فکر کوم وفا چې و مشرې خدای بخښلی رسول امین و، او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مجلسه تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کېدی. نو ما هیواد مجلسه ته واستوه، هغه په وفا کې چاپ شو او پر سر یې لیکلي وه لنډې کیسه. نو زه یو څه اغستلم چې دوی لنډې کیسه ورته لیکلي وه، بس ما توجه لنډې کیسې ته واوښتلې، بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې اوس لنډې کیسې لیکي،
خو اوس لنډې کیسه چې ده اوس ډېره مخته تللې ده، یعنی وروسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا زما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډېره څوله تجربه ډېره څوله، او هغه دردونه چې ما غوښتله چې زه یې بیان کړم هغه بیا ما نوره په شاعری کې هم کولی شوی. نو بیا په دې خاطر باندې کیسه راڅخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګې وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي، او ځینې دا اوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړه په هغه کې وه په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله. نو هغه څه مې ولیکلې، خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کړم راغونډې کړم هغه څه مې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی، د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانره څنګه دي یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي، نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه و ده، یو څه سره نږدې دي. هغه غزل چې د چوکاټ یې ډېر تنګ دی، او دا نظم یې آزاد شعر چې دی، په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې، زما په نظر باندې دغه مشابهت په زما نظر دی، نه پوهېږم، دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی، او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستي، یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي، یا یو شاعر کېدای شي زما په نظر باندې یوه ښه کیسه ولولي، د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي. زما په نظر دغه هغه یې په منځ کې موجود دی، دغه اړیکه یې په منځ کې موجود دی.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري، او هغه وخت دی لنډه کیسه لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ.
ساقی ستا خو ساقی نسته ده تکمیل، کیسه نمگلی تاک لخبلا و روسو ده انگور، کیسه نمگلی ونی خوب کی منی ونی ونی خوب که منی وینی چانگی چانگی لاسون لپی لپی خوشیجی بن پر بند خزانونه ده یتیم و کچنیانو لوژ شنگی تراغلی کروانونه ایز گیری کلی بیتانوی اولی دردونه ستنی نسته پا بازار که در چپونو رفو خوب سو پا هر کپ بانی انزور سو پا چو رنگ شفقونه در باران سر بم جار سترگی سترگی نیزونه نه انگورسته نه منیسته نه نکسته نه وجمیسته درونا خلقت ولادی سپیلو تور کمیس اغسطی تلای اینه در مرد و رکسی و رتی سترسوی در زن پا پلوتونو در جلی خوبی تابیره در مکتب لار که راش نصف دیوالونه در مکتب در زن پستونی که دانه در ترنگ ترنگ شد افسانه در کوتر تورسترگی چه پیسیوی حافظه الوتل چیر شخکلی وزرونه ی جلی تو بنیبولی آدم ستا خودرخانه ی در رکسیوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب به تعبیره ده کتاب توری لویدلی دی لپان و کتاب چی دی ده وینو بلا خوریلی طالب جان پر زان مین سو پا کسه کی کردار ده شهی نسته ده ملی هنداری متن وسوسوی زنجلی خوب به تعبیره ساقسته خو ساقی نسته ده تکمیل کسنیم گلی تاک لخفل او روزو ده انگور کسنیم گلی.
لاغل ملال چخم مننه چه ده شیری پاسدی را ریادی بی مچلی ولو روا دا سجی روری مجلی پا دی ورستیو شیبو کی دا نورستان دا یو پخوانی کلتور پارا. دا اوبو جندی پا نورستان کی لدی ری پخوا رحیسی دود دی. زینی کتون که پا دی باور دی چه دا جندی لزرگون و کلون رحیسی پا نورستان کشتا. دا دی دود کلتوری ارزشت پا دی کدی چه دا سیم خلق اولو تا انتظار بی او دا دی انتظار پا ترس که خپل باندارو نکوی. پخوا با جندی دا ولسی سندر و نکلونو دا ویلو مهم زایون هم گرنل کدل. د نورستان طبیعي جغرافیا د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژرندې لا هم پکې فعالې دي ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلي د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمې د فالې او دینه چې دی د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره تفاوت دا لري دوی وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی دوی خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرندې وړې.
ازمون په منطقو کې دانې مانې ژرنده ته وړل کېږي او په ژرنده کې اوړه کېږي. د ژرنده اوړه ښه او خرابېږي نه او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرنده چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي د تیږو له دوه پلونو څرخ ناوې ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیږو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلی دي چې داسې یو
غړ تیګه د ستاوې او هغه سره وډو کول وای د ساحه کې تر اوسه ماشین نه دراغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د غجرند کې وډو کوي
ځای وسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله آزادی راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس برابرې دي او کوم وخت چې د دې دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلې نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکې نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي جرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجینر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
د نورستان د جرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبرې مجله راغونډوم تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپارم
دستور مې پلوړ بیا ته پریدا البتوا دستور مې پلوړ بیا ته پریدا چې دزما قدر حزب ما دوخ کن کری یو تیچ قدر حزب ما دوخ کن کری او وایا کنا او وایا کنا سمر مشتری در لپیدا کم او وایا کنا مشتری در لپیدا کم تراتا سبا سبا کود و بیگا کم او پریدتی لوز من کرو مدیر کیا کم پریدتی لوز